امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سهرنی خبری خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، نن د جمعې ورځ د 2018 کال د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده. که درمون اوریدونکو په خبرونه کې به واوري چې پرون د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د ننګرهار نه کابل ته لاړو. دا چې کابل ته د حکمتیار تګ به د افغانستان د جګړې په ختمولو کې څه رول ولوبوي، په دې حقله باندې مرکه لرو. او په افغانستان کې د جنکو په کم عمر کې د ودونو په حقله یو رپورټ لرو. درنو اوریدونکو، دغه رپورټونه د نورو رپورټونو تر څنګ به د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
د خبرونو لنډیز، د ترکیه جمهور رئیس یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې په سوریې او عراق کې به د کردانو د کارګر د ګوند او د وای پی جی د ډلې د موجودیت د ختمولو دپاره د زور نه کار واخلي. د امریکا متحده ایالاتو په سوریې کې د خوندي سیمو د جوړولو په باب د ایران، ترکیې او د روسیې د موافقې په مقابل کې په احتیاط عکس العمل څرګند کړی دی. او د کردانو یو مقام امریکا غږ ته ویلي دي چې د عراق حکومت نیت لري چې د موصل د لویدیځې برخې په زرګونو خلک د هغه ښار په ختیځو برخو کې ځای په ځای کړي. او دا دی اوس پوره خبرونه واورئ. د ترکیه جمهور رئیس یو ځل بیا د دې خبرداری ورکړی چې په سوریې او عراق کې به د کردانو د کارګر د ګوند او د وای پی جی د ډلې د موجودیت د ختمولو دپاره د زور نه کار واخلي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي چې موږ ته د ترورستي ډلو ترمنځ کوم فرق نشته دی، او موږ ته ټولې ترورستي ډلې که هغه د داعش ډله وي یا د وای پی جی ډله یا د القاعده ډله وي یو شان ښکاري. ښاغلی اردوان دغه خبرې د تورې بحیرې په تفریحي سیمې سوچي کې په یوه خبري کنفرانس کې چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم وکړی دي. هغه دا هم وویل چې د ترکیې فوج به د خپل ملک په جنوبي سرحدونو کې خپل نظامي عملیاتو ته دوام ورکړي. د ترکیې جنگي الوتکو په تیره میاشت کې په عراق کې د سنجر په سیمې بمباري وکړه، او هم په سوریې کې د کردانو د کارګر د ګوند پی کی کی او د وای پی جی په ځایونو یې بمباري کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د خوندي ځایونو د جوړولو په باب د ترکیې، ایران او د روسیې لاسلیک شوې مایوي موافقې ته په احتیاط عکس العمل څرګند کړی دی. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وینا تاکي هایدر ناروت ویلي دي چې په دې باب د ترکیې او د روسیې د هڅو ملاتړ کوي، او هم به په روسیې کې د خوندي سیمو د جوړولو کې مرسته هم وکړي. مګر هغه وایي چې په دغه موافقې کې د یو ضمانت کوونکي په حیث د ایران د رول په باب اندېښنه لري. د کردانو یو مقام امریکا غږ ته ویلي دي چې د عراق حکومت به هغه ملکیان چې د موصل د ښار د هغو برخونه چې هلته داعش کنټرول لري وتلي دي، د موصل په هغو سیمو کې ځای په ځای کړي چې د حکومتي قواوو په قبضې کې دي. په 2018 کال کې د موصل په ښار باندې د عراق د قواوو د لوی تاروزي حملې د پیل نه وروسته ډیر زیات خلک د هغه ښار نه تښتیدلي دي. او د عراق د مهاجرو د چارو وزارت په دې هفته کې د دغو بې ځایه شوو خلکو شمار 600,000 څرګند کړی دی. د کردستان د وطن پرستانو د یووالي د ګوند یو نطاق په موصل کې امریکا غږ ته وویل چې د عراقي قواوو سره چې د امریکا پوره ملاتړ ملګری و، د موصل د ښار ختیځې برخې په کامل ډول د جنورۍ په میاشت کې آزادې کړي دي. او د هغې نه وروسته د دغو برخو تقریبا 133,000 اوسیدونکي بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د مې د میاشتې په آخر کې خارج ته د جمهوري ریاست مقام ته د رسېدلو نه وروسته لومړنی سفر وکړي. هغه به په اروپا کې د پاپ فرانسیس په نړیوال کانفرانس کې د نړۍ د مشرانو سره د ملاقاتونو نه مخکې اسرائیلو او سعودي عربستان ته لاړ شي. همدا اوس د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په تلویف په فلوریدا کې په خپل تفریح ځای کې د نړۍ د یو شمېر مشرانو سره کتلي دي. مګر خارج ته به هغه په خپل لومړني سفر کې د منځني ختیځ نارامي سیمې ته ولاړ شي. هغه وایي چې د بهلته د اسرایلو او د فلسطینیانو ترمنځ د سولې د یوې موافقې لپاره منګلتوب وکړي. خغلی ترامپ ویلی دی چې زموږ هدف دا نه دی چې نورو ته د هدایت ورکړو چې څنګه ژوند وکړي، بلکې زموږ مقصد دا دی چې په منځنی ختیځ کې د ثبات او د ټوریزم په ضد مبارزه کې د ائتلاف د پاره ملګري او دوستان پیدا کړو. د سعودي عربستان پاچا سلمان یو فرمان صادر کړی او په هغې کې د حکومتي ادارو نه غوښتي دي چې په خپلو ادارو کې ښځو ته هم د کار فرصتونه برابر کړي. د ښځو د حقوقو مدافعین وایي چې د دغه فرمان په اساس به ښځو ته په حکومتي ادارو د لوړ تعلیم او په طبي خدماتو کې د کار کولو فرصتونه برابر شي. مګر د ښځو د حقوقو یوې مبارزې ویلي چې اوس هم ښځې د پاسپورټ د لرلو حق نه لري او یا هم خارج ته د خپلو سړو د اجازې پرته سفر نشي کولی.
خبرونه مو اوریدل. په موکړی د خبرونې لومړی رپورټ ته، په شمال ختیځ ولایتونو کې د پولیسو د زون کمانډانی وایي چې په تخار کې طالبان د ماورای کوکچی پولیس والیو ته په شا کړی دي. ګل رحیم نیازمن کندوز نه رپورټ راغلی.
په کندوز کې د پولیسو د زون قماندان شیر عزیز کمال وایي چې د تخار ولایت په ماورا کوکچی ولسوالیو کې د تیرې یوې اونۍ په عملیاتو کې طالبان په شا تمبولي. هغه وایي چې په دغو عملیاتو کې پولیسو، ملي امنیت، ځانګړو ځواکونو، سرحدي پولیسو او د ولسي پاڅون وسلوالو ګډون درلوده، چې په نتیجه کې په تیرې یوې اونۍ کې د طالبانو 9 کسان چې ډیر لوړ پوړي کسان یې هم پکې شامل دي وجلې دي. په کندوز کې د پولیسو د 1508 زون قماندان شیر عزیز کامول وایي چې په دغو عملیاتو کې 9 تنه وسلوال طالبان وجل شوي او هغه پوستې چې طالبانو نیولې وې بیرته د پولیسو لاسته ورغلې دي. کامول وایي چې په تخار کې د تیرې یوې اونۍ په عملیاتو کې د تخار لپاره د وسلوالو طالبانو د نومول شوي والی د معاون په ګډون یو شمېر قوماندانان وجلې دي.
دشمن 69 نفر تلفات درک و 41 نفر هم زخمي دره موازی خدای اعلان کړم.
په دغو عملیاتو کې د مخالفینو 9 تنه وسلوال وجل شوي او 140 تنه نورې ټپیندي. هغوی له خپلو جنگي سنگرونو په شا شوي او د خواجهغار او درقد ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لار پرانیستل شوې ده. د تخار د امنیه قماندان له قوله په یو خبره شوي اعلامیه کې ویل شوي چې د دغه ولایت پولیس اوس د درقد او خواجهغار ولسوالیو ترمنځ د غځېدلې سړک په شاوخوا سیمو کې امنیتي پوستې جوړوي. کامول وایي چې د افغان ځواکونو 10 سرتیري هم د دغه جګړې په ترڅ کې وجل شوي دي.
چنان ما د نیروهای قهرمان ما د ولسوالۍ درقد ما 7 د اونجا کشته داشتیم.
د افغان ځواکونو 10 سرتیري په درقد ولسوالۍ کې وجل شوي دي او د لارې په اوږدو کې د طالبانو لخوا امنیتي پوستې ویجاړې شوې. د درقد او خواجهغار ولسوالیو د تیرې یوې اونۍ په عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره د ولسي پاڅون په نامه ملاتړ وسلوالو هم ګډون درلود. افغان امنیتي مسؤلین ادعا کوي چې د تخار په درقد او خواجهغار ولسوالیو کې د تیرې یوې اونۍ په عملیاتو کې مخالفین ځپلي دي، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت مرکز هم د ناامن کېدو له خطر سره مخ دی. د تخار د ماورا کوکچی ولسوالۍ اوسیدونکو مخکې تر دې هم شکایتونه درلوده چې په سیمه کې وسلوال کسان او مخالفین دواړه پر عامو خلکو زور زیاتی کوي. له تخار پرته په بدخشان کې هم افغان ځواکونو هغه وخت پر مخالفینو عملیاتي بریدونه وکړل چې 4 وړاندې د زیباک ولسوالۍ ونیوله. دغه ولسوالۍ اوس هم د مخالفینو تر تسلط لاندې ده، خو د اشکاشم په ولسوالۍ کې افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو بریدونو کې د 2 مخالفینو د وجل کېدو ادعا کړې. د پولیسو ویان محفوظ الله اکبری وایي
تای عملات هوایی و زمینی که نیروهای مشترک امنیتی و دفاع ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان داشت، فرمانده ارشد مخالفین مسلح با 12 تن از افراد
د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنۍ بریدونو کې د دولت د مخالف و وسلوالو 12 تن چې یو یې مشهور قماندان وجل شوی دی. پولیس په بدخشان او تخار کې د هغه 2 غروالو موټرو د ویجاړولو خبر هم ورکوي چې د دولت مخالف و وسلوالو په مختلفو بریدونو کې له افغان ځواکونو څخه نیولی وو. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ وای د کابینې او پارلمان یو شمیر غړي د قانونو په فساد کې لاس لري. د افغانستان د شفافیت د سر اداره ادعا کوي چې د افغان حکومت د کابینې یو شمیر وزیران او د پارلمان شاوخوا 50 غړي په دغه هیواد کې د وسوالو مخالفینو او زورواکانو په مرسته په غیر قانوني توګه د قانونو استخراج ته زمینه برابروي. پام وکړئ په دې اړه د خبریالي لیمې نیازی رپورټ ته.
د افغانستان د شفافیت د سر اداره ادعا کوي چې د افغان حکومت د کابینې او شمیر وزیران او د پارلمان شاوخوا 50 غړي په دغه هیواد کې د وسلوالو مخالفینو او زورواکانو په مرسته په غیر قانوني توګه د قانوني استخراج ته زمینه برابروي. د دغې ادارې مشر سید اکرام افضلی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان حکومت د دغه هیواد د قانونو د عایداتو سم مدیریت نشي کولی. د ښاغلي افضلی پر وینا د افغانستان دولت ان د دې جوګه نه ده چې د قانون د فعالو تړونونو او له دې لارې د ترلاسه شویو عایداتو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. که څه هم ښاغلي افضلی د کوم چا نوم یاد نه کړ، خو ویې ویل
غیر قانوني استخراج د حکومت دننه چې کوم مسؤلین دي د دې ملاتړ نه بغیر هیڅ امکان نه لري. په امنیتي سکتور کې داسې کسان شته چې د زمینه سازي کوي او حتی په ځینو برخو کې د امنیت وضعیت خرابوي
د ښاغلي افضلی پر وینا په نظام کې دننه ځینې کسان د افغانستان قانون خپل عایداتي منبع ګڼي او له دغه سکتور څخه ناوړې ګټې اخیستنې ته زمینې برابروي. د افغانستان د شفافیت د سر ادارې مشر د قانونو د شفافیت په اړه د افغان حکومت پنځم رپورټ هم نیمګړی او بې اعتباره وباله او زیاته کړه چې په دغه رپورټ کې د قانونو د استخراج، تولید او عایداتو په اړه لومړني معلومات نه دي وړاندې شوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د شفافیت د سر ادارې د ادعا په غبرګون تر اوسه څه نه دي ویلي. خو د افغانستان ولسی جرګوي ځینې کړي دغه سرګندونو لارې د وکیلانو د نوم بدولو هڅه کوي. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زازي وطن دوست امریکا غږ ته وویل د مدني ټولنې او شمیر بنسټونه خپلې اصلي دندې هېرې کړي او پر ځای د عدلي او قضایي ادارو دندې پر مخ وړي. هغه د افغانستان د شفافیت د سر ادارې ته په خطاب وویل
هغه سند مونږ اداري پلاوي ته پارلمان ته راولېږي او محاکمو سرنوالۍ او حکومت او وزارتو ته مولېږي.
د ولسی جرګې منشي زیاته کړه که د شفافیت د سر اداره په دې برخه کې اسناد وړاندې نه کړي، په دې معنا ده چې دغه اداره د ځینو استخباراتي کړیو په مالي مرسته د ولسی جرګې د بدنامولو هڅه کوي. د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ د چارواکو پر وینا په افغانستان کې وسلوالې ډلې د دغه هیواد له قانونو څخه هر کال شاوخوا د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت ګټه پورته کوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې د کم عمره جنکو د ودولو لاملونه څه دي؟ آیا داسې لارې چارې شته چې د وړو جنکو د ودولو مخنیوی وکړي؟ په همدې حق له پام وکړئ زموږ د همکارې نوشابه آشنا رپورټ ته.
په افغانستان کې د نورو ګڼ شمېر ستونزو ترڅنګ چې نن سبا ښځې ورسره لاس او ګریوان دي، یو هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي موضوع ده چې د کم عمره نجونو ودول بیا د دغه تاوتریخوالي لویه برخه جوړوي. ارزو د همدا ډول تاوتریخوالي قرباني ده. په 12 کلنۍ کې واده د راتلونکي لپاره ټولې هیلې ورته په سین لاهو کړې.
دولس کلن خپل وم چې واده مې وکړې تقریبا خاون مې 15 کلن و. خپل په کور کې مې نه وم چې کله د مشر خور په کور کې مې وم د یو څو شپو دپاره تللې وم. دغه ځای چې راغلم چې د یو بل د خولې څخه خبرېدلم چې زما پلار زما شیرینۍ ورکړې وه، په دې ته متوجه شوم چې دا مې خاوند دی. نو د هغه ورځې سه مې ارمانونه ټولې خوشحالۍ ټولې هیلې مې ټوله د خاورې لاندې کړې هم تر دې لحظې پورې.
په ټولنه کې حاکم ناوړه دود له وړې ماشومې نه د خپل خوښې ژوند حق واخیست. ولې کورنۍ خپل نجونې وړې ودی؟ مدني فعاله حسنیه احساس د نورو لاملونو ترڅنګ د کورنۍ اقتصاد کمزورتیا بیا د دې کار لوی لامل ګڼي.
لاملونه فقر دی، اقتصادي ظروف دی، فامیلونو یو فقر تو یو ادم د غاهي د چیز موږ فامیلونه پوره په هوای نه لري او د ژوند په ټولو چارو کې د رسون سره لاس او ګریوان دی.
آیا پر اختیار پورتنی دلایل ماشوم لور سره د کورنۍ یعنی د مور او پلار لخوا د دا ډول ناوړه چلن سبب کېدای شي؟ د دې پوښتنې ځواب به په خپله له ارزونه واورو.
زما پلا زد پیسو په بدل باندې ورته د خپل ژوند جوړولو د فار زما ژوند برباد کی. هغه ډیر سلاکه پیسې ورته واخیستلې، یو کور ورته جوړ کی، یو دارنګا یو موټر ورته واخیستې. نور پس زما د واده سره د سره مرسته کوله او داس نور همکاري به مو سره کوله.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون کمشنر قادریه یزدان پرستوي چې په دغه هیواد کې په کوچنیوالي کې د نجونو د ودولو شمیره ډیره شوې ده.
حتی ما دخترای 7 ساله هم داریم داشتیم
مکتب پر اخلو قضیو که داست اینجونی هم شده چی با وکلانه که واده ترد شوی وی او داتا تلسو کلون پوری دوام لری کورانه او تدان اوڑا خبر نخ کاری چی خپلی لوری پا دیار لسی اسوار لس کلانه که واده کدی خوچی کلانجلی لطو تریخوال سر مخشی بیای بیر تا کورانه پخیمانه وی او مکتب مراجعه کوی.
د کابل پانتون د طب د پانزی استاد ډاکټر رحیمه ظفر سانګزی بیا د طب له نظر په کم عمر کې د واده تاوان د سی بیانې.
هغه ځینې چې مخکې له اتلس کلنۍ نه واده کوي، یعنی په وړو سن کې دوی له بعضې مشکلات سره مواجه کیږي. نورمال ولادت په خطر سره مواجه کیږي چون د حوصلې هډوکي درست انکشاف نه کوي. وخت دوی متوتر ولادتونه کوي، د دغه ولادتو په اثر باندې دغه هډوکي سوی شکل پیدا کوي او خامخا دوی له بعض دردونه د هډوکو او د حوصلو د هډوکو د درد سره مواجه کیږي. دا خپل زمينه دې ته مساعده ای چې په آینده کې نور ولادتونه د مشکلات سره مواجه شي. او تاسو نه غواړئ خپل ماشومان دي نو دوی نسی کولی، دوی آماده نه دي چې خپل ماشومان په ښه توګه وروزي.
د افغانستان لومړی میرمن بیبی ګل رولا غنی هم د ماشومانو مخکې له وخت ودونو د لمنځوړلو د ملي عملیاتي پلان جوړولو یوې غونډې ته په خبرو کې جبري او مخکې له وخت ودونه د ځوان نسل په ځانګړې توګه نجونو لپاره یو غمجنه پدیده وبلله او ویل
موږ باید خپل زامن او لوڼې په جبر او د اسلامي اصولو خلاف واده کولو ته اړ نه کړو. د اسلام په مبین دین کې مخکې له واده د پیژندګلوۍ اجازه ورکړل شوې ده او واده باید د دواړو خواوو په هوکړه ترسره شي. موږ ټول پوهیږو چې د جبر ودونه ناوړه پایلې لري.
مدني او اسلامي قوانینو کې د کم عمره نجونو ودول په دلایلو منع دي. د کابل ولایت د علماو شورا رئیس عبدالبصیر حقانی وی د هلک او نجلۍ ترمنځ د ګډ ژوند پایل انساني بنیاد ایښودل دي. کچیرې په ماشومتوب کې دغه بنیاد کیښودل شي نو د ګډ ژوند اصلي اهداف نشي ترلاسه کېدی.
هغه کوم مقصد چې هغه نه حاصلېږي نو په هغې اساس سره هغې ته اسلام جواز نه ورکوي. یعنی اولاد دنیا ته راوړل دي، دا هدف لاسته نشي راوړلی. خپل ماشوم تربیه نشي کولای چې ماشوم په څه ترتیب باندې دا تربیه کی او حتی د خاوند د مال حفاظت نشي کولای چې هغه څنګه وساتي. نو په دې اساس باندې موږ نشو کولای چې کښې انجینۍ ته د واده جواز ورکړو چې هغه د میړه کور ته واده شي او لاړه شي.
په کم عمر کې د نجونو د ودولو مخنیوی څنګه کیدی شي؟ د ښځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ ورده کې د کورني قوانینو تطبیق او پوهاوی خلار ګڼي.
د دو لپاره چې موږ دغه حق د اعاده کړو د نجونو، موږ د کورنۍ په قانون کې دا شی ضرورت احساس کړل چې په هغو کې د یوې مشخصې مادې په ترڅ کې دراوړو او موږ یې عملي کارونه انشاءالله په هر ادارې دخوا تطبیق شروع شوی دی. د آګاهۍ دپاره رسنیو له طریقه موږ نشرات لرو، هغه سپوټونه، هغه پیغامونه چې خلکو ته لرې سیمو ته ورسیږي، کنفرانسونه دایریږي، جوماتونو د منبرونو نه خلکو ته د ملانو د طریقه، د علماو د طریقه هم دوی ته آګاهي ورکوي. د صحت وزارت هم په دې اکله ډېر ښه پروګرامونه او ډېره ښې خپرونې د موږ سره په همغږۍ سره هغه هم لري.
په کوچنی عمر کې د نجونو د ودولو دود نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په یو شمیر نور هیوادونو کې هم شته. د ملګرو ملتونو د جمعیت صندوق وایي چې په ټوله نړۍ کې 200 میلیونه نجونې په غیر قانوني یا کم عمر کې واده کولو ته اړ شوي دي چې د نړۍ د ښځو 10% جوړي. په افغانستان کې د دې ستونزې د حل لپاره د چارو پوهان په دې باور دي که په ټولنه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په ضد عامه پوهاوی ډېر، کورنۍ اقتصاد پیاوړی او د سواد کچه لوړه شي نو کېدای شي د دغه انساني ناورین مخه ونیول شي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دینی عالمان وایي
د پولیو د پاره واکسین کول د ماشومانو راتلونکي خوندي کوي او د خلکو نه غوښتنه کوي چې ماشومانو ته واکسین وکړي. زموږ خبریال عبدالمالک شفق د پکتیکا د یو دینی عالم مولوی عبدالرحمن سره په دې حق لباندې مرکه کړې ده چې تاسو ته دروړو.
د پولیو واکسین چون پولیو یو مهلک او بیکاره مرض ده، نو دې په وجه باندې مسلمانان د دې سه متضررو ناروغیو چې ساتل اسلامی جامعه د دینه ساتل، نو دا د مسلمانانو په ګټه ده. هر کار چې د مسلمانانو په ګټه باندې هغه موږ تاییدوو. موږ د اسلامي هیوادو په دې ټولو ډاکترانو باندې دا بده عقیده نه لرو چې هغه د ټول بس د کوپارو په طبیعت باندې روان یې یا د مضرو خلکو په طبیعت باندې روان یې. نو نیک خلکو چې دا خبره په تواتر سره موږ ته ثابتېدای سوه چې دا شیطواني ده، نو په دې خاطر باندې چون په تواتر سره موږ ته نه ده ثابته، یو چا خبره بس کړې ده، موږ سړی هم تر اوسه نه دی لیدلی، تاسو د چاویل باندې دا خبره ردولی نه سو، بلکې دا شاید دی مسلمانان لپاره ګټمن بولو دی خپلو مسلکی ډاکترانو په بنا باندې چې هغه نیک خلک دي، هغه د مسلمانانو په توان باندې نه دي، دا شاید دا مشتایدو دا واکسین.
ډیره زیاته مننه. په پکتیکا کې په دې ورستوي کې د پکتیکا په ځینو برخو ولسوالیو کې واکسینو پر وړاندې مشکلات را پیدا شوي دي او د واکسینو مخه نیولې ده، دا ډول خلکو ته پیغام څه دی؟
یغه ته د مش پیغام داده چې هغه کده مسلمانانو په ګټه باندې خوشحالي جي، نو مطلب داده چې توصیه داده ورته چې دا شای چې دا دومره مسلکی ډاکترانو تایید کړای ده، نو دا ټول مسلکی ډاکترانو باندې یو غیر مسلکی سړی که اعتراض نسی او هغه د مسلمانانو په تاوان باندې بولی، زه دا ویم چې ټول کارونه یوه طبقه نسی کړلی. د هر کار دپاره بیل بیل طبقې دي، بیل بیل مسلکي خلک دي، په دغه مسلمانانو کې دي هغه نیک خلک دي کې چون دا دومره ډاکتران دا تاییدوي، نو باید موږ هم تایید کړو د دې حقیقت باندې ځان پوه کړو چې دا شاید مسلمانانو په ګټه باندې ده.
علما د دین ستنې ګڼل کېږي او د عامه پوهاوي په برخه کې چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي د واکسینو په اړوند باندې، د دوی مسؤلیت به څه وي او څه یې کړي دي په دې برخه کې ستاسو په نظر؟
علما هم باید د خلکو ذهنونه داسې روښانه کړه چې په دې خبره باندې یو څه ژور سوچ وکړه او ورته ودي وایي چې دا دومره دوایي چې موږ استعمالوو او دا دوایي تاییدوو، دغه انګریزي دوایي دي، دغه مطلب فرانسوي دوایي دي، هندي دوایي دي، پلانکي دوایي دي، دا ټولې تاییدوو. او د واکسین په ارتباط باندې ا د چا په خوله تاییدوو، د چا په نظر یې تاییدوو، موږ د خپلو ډاکترانو په نظر باندې تاییدوو چې دلته مسلمانان دي، دلته اسلامي ډاکتران دي، دلته اسلامي نظریې خلک دي، مسلکي خلک دي. نو مطلب دا ده چې دا دومره اقسام د دوایي تاییدوو او تنها واکسین ردوو، نو زه دا ویم چې دغه متفاوت قضاوت ده. نو د موږ دا نظر ده چې علما د خلکو ذهنونه روښانه کړه په دې باندې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
په داسې حال کې چې د افریقا لویه وچه د سختې وچکالۍ سره مخ ده او دې وچکالۍ د میلیونونو خلکو ژوند د خطر سره مخ کړی دی، روانه اونۍ د جنوبي افریقې په ډربن ښار کې د نړۍ اقتصادي فورم غونډه کوي. کارپوهان وایي چې د خوراکي توکو خوندیتوب او د افریقا د لویې وچې اقتصادي پرمختګ به د دې غونډې د ایجنډې مهم ټکي وي. د امریکا غږ خبریالې د جوهانسبرګ نه په دې هکله یو رپورټ رالیږلی چې خلیل خانې خلاصه تاسو ته در وړاندې کوي.
په سویټزرلینډ کې د نړیوال اقتصادي فورم کلنۍ غونډه عموما ډیره مهمه وي، خو دې اونۍ په افریقا کې د دغه نړیوال سازمان غونډې ته چې د دې سیمې مهم لوبغاړي به بزګرانو ته شراغ لاست وایي او د دې غونډې شوار اګریپرینور ایښودل شوی دی. د کرنیزو چارو اقتصاد پوه پالکوبي چې د جنوبي افریقا ملي بانک سره کار کوي د امریکا ژغتې وویل دا خبره پر ځای ده چې کله موږ د رقابتي بازارونو د جوړولو او د نوښتونو په بهترۍ او ټکنالوژي په اړه خبرې کوو، نو د کرنې په اړه خبرې هم درک ورکوي. هغه زیاته کړه،
you need a situation where there is stability and in terms of food supply
د تجارتونو د کمیابۍ لپاره پکار ده چې د افریقا د لوی وچې جنوبي برخو او بلخوا د ټولې افریقا لپاره تاسې یو داسې حالت ته اړتیا لري چې ثبات ولري، چې د خوراکي توکو رسد ولري او د غراز تولید هم ولري. د اقتصاد او د کرنې د چارو کارپوهان وایي چې د افریقا اوسنۍ د خوراکي توکي بوران یوازې په وچکالۍ نسو تپلی چې د افریقا د لوی وچ ډیری برخې تباه کړي دي. وچکالۍ او دغه راز مختلفو جنګونو د سومالیې، جنوبي سودان او د لویدیځ افریقا د چاډ د جهیل په سیمه کې میلیونونه انسانان د سختې لوږې سره مخامخ کړي دي. خو کارپوهان وایي د افریقا د کرنې په برخه کې ډیری جدي ستونزې شته او په خاصه د کارپوهانو په کول د اړو بزګرانو توان چې د خپل کښتونو سره څنګه ګټه پورته کړي په دې باید کار وسي. دا هغوی په خنډونو کې دا شامله ده چې هلته داسې تاسیسات او زیربناوې نسته چې دوی خپل توکي په اسانۍ بازارونو ته ورسوي. د ارزانو وارداتي توکو سره سیالۍ وکړي. د حکومت پالیسي هم داسې دي چې د هغوی ملاتړ نه کوي. بزګران بیمه هم نه لري او ټکنالوژي ته ډیر کم لاسرسی لري. د ګرو افریقا په نامه مشارکت دې دپاره کار کوي چې د کرنې په برخه کې د خصوصي سکتور پانګونه زیاته کړي او د دې ادارې اجرایي رئیس ویلیم ایکسو وایي چې هغه په خپل هیواد یعنی کینیا کې د کوآپریټیو بزګرۍ کامیابي لیدلې ده. هغه وایي
سپورټینګ سمال هولډر کومرشل فارمرز has got much more benefit for countries certainly it has worked in East Africa.
د ګرانو سره مرسته د هیوادونو لپاره ډیره زیاته ګټوره ثابت شوه او یقینا د کار د ختیځ افریقا هیوادونو ته ډیره زیاته ګټه رسولی ده چې هلته ډیر زیات بزګران د لاندې کښ دي او اوس هغوی خپل د ضرورت سره ډیر زیات کښت کوي. خو ستونزه د دیموګرافي هم ده. برجو پټیل چې د جنوبي افریقا د سوداګریزو ډلې سره کار کوي هغه داسې وایي
The average age of small scale farmers in Africa is between 60 to 65 years. That's a retirement age for everyone in this room, right?
په افریقا کې د کوچنی کچی د بزګرانو عمرونه د شپېتو او د 15 شپېتو کلونو ترمنځ دي. او دا په ډیری هوادونو کې د تقاعد عمر وي. نو موږ باید په دې کار وکړو چې څنګه کولای شو چې ځوانان په بزګرۍ کې شامل کړو. او دا زموږ د لپاره تر ټولو لوی چیلنج دی. کارپوهان په دې نظر دي چې د بزګرۍ تجارت پروسه د افریقا راتلونکی دی. دا هدف ته رسیدل اسانه نه وي. دا به ډیر زیاتې پانګې چونې ته اړتیا ولري. نور توجه به وغواړي. خو هغه وایي د دې خواري سمر اړین دی چې د افریقا د لوی وچې اقتصادي وده پوره کړل سي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په مصر کې د ترګری د وجینه د تیرو سو کلونو راهیسې سیاحت یا ټوریزم ته سخت تاوان رسیدلی دی. خو اوس په دغه هیواد کې د سیاحت یا ټوریزم د چارو وزارت وایي چې سیلانیان کولی شي چې مصر ته ورشي ځکه چې هغوی یې امنیت خوندي کړی دی. د امریکا غږ د خبریال دا رپورټ تاسو ته سید بختیار شاه وړاندې کوي.
د مصر د سیلانیانو د چارو وزیر محمد یحیا رشید ویلي چې زه خارجي سیلانیانو ته د دې ډاډ ورکوم چې په مصر کې د ټوریزم صنعت محفوظ دی. هوایی میدانونه په امن کې دي او هوټلې هم محفوظ دي. هغه دا ویلي دي چې اوس هم مصر ته د المان او سعودي عربستان ډیر سیلانیان راځي او په خاص ډول د شرم الشیخ په تفریح ځای کې د خلکو کاروبار ډیر ښه دی. هغه وایي چې پروس کال په مجموعي ډول د عربي ملکونو د سیلانیانو حساب 6.5% ته رسیدلی و او په 2014 کال کې 500,000 سیلانیان یوازې د سعودي عربستان نه مصر ته په سیل راغلي وو. ورپسې اردن وو چې د هغه ملک نه 180,000 سیلانیان مصر ته په سیاحت راغلل. د 2011 کال نه مخکې مصر ته د المان نه علاوه د ایټالیې، د برتانیې او د روسیې ډیر زیات سیلانیان راتلل چې د هغې له برکته د مصر د ټوریزم صنعت په میلیارډو ډالرو عاید درلودو او هم پکې په میلیونونو خلکو ته د کار زمینه برابره شوې وه. په مصر کې د خلکو د پاسون نه یو کال مخکې تقریبا 15 میلیونه خارجي سیلانیان مصر ته د سیل دپاره تللي وو. حال دا چې پروس کال د سیاحینو شمار یوازې 15.3 میلیونو ته رسیدلی. په 2015 کال کې د سینای په ټاپو کې د روسیې د یوې مسافرونکو الوتکې درغورځېدلو نه وروسته چې په هغې کې 240 ټول سپاره مسافر مړه شوي وو، نو د دغې پیښې نه وروسته روسیې مصر ته د خپل ملک د مسافرونکو الوتکو پروازونه بند کړل او همه روسیې ته د مصر د مسافرونکو الوتکو په پروازونو بندیز ولګاوه.
کډرمون اوریدونکو تاسو ته امریکا غشنا رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه واوریدله. په دې هیله چې تاسو به خبرونه اوریدلی وي او که تاسو نه پاتې شو وي نو زموږ په ویب پاڼه www.pashtoweer.com باندې اوریدئ شئ. موږ تاسو ته اجازه غواړو. د خدای په امان.